اته بجې شپې احمد شي بریم د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کو وړاندې د امریکا د ولسمشر جو بایدن سرګندونې لرو چې پر طالبانو د فشار راوړو خبره کوي. دا موضوع مې په کاناډا کې میشت سیاسي چارو لکتونکو ډاکټر منیر سره شریکه کړې.
که چیرې امریکایانو په طالبانو باندې فشار راوستلی شوی نو دوی خو په طالبانو باندې په دې تیرو شلو کالو کې فشار راوړی و.
د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ بیا دا وړاندیز لري.
I think what it's important now is that
whatever چې اوس مهم دي دا دي چې په کابل کې هر نوې جوړیدونکو حکومت باید ټول شمول وي.
په کابل کې د حامد کرزی له هوایي ډګر څخه خلک شکایت لري.
طالبان نه په دې اسناد پوئږي او نه د چا اسناد ګوري او هم خارجيان چې دي هغه بیا اسنادونه ګوري.
تر اتنی مو په چو روسه دا بحث لرو چې کابل به واک منه دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه د امریکا ولسمشر باید د کابل له هوایي ډګره د زرګونو کسانو د ایستلو عملیات خطرناک دي. ترکیه له اروپایي ټولنې غوښتنې چې د افغان کډوالو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي او د پاکستان په بلوچستان کې چینایان ټپیان شي. بشپړ خبرونه ولسمشر جو بایدن له امریکایانو سره شمنه کړې چې له افغانستانه به یې وباسي او خبرداري ورکړې چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر للارې د زرګونو کسانو د ایستلو عملیات خطرناک دي. د متحد ایالاتونو ولسمشر تیر ماښام په خپله وینا او وروسته د سوال ځواب په غونډه کې د وسلوالو د حملو احتمال ته په پام سره له کابل د وتلو عملیات خورا پراخ او ستونزمن وبلل.
لا افغانستان د وټلو ماموریت خطرناک دی. زموږ پوځیانو ته خطر هم لرلی شي او په ډېر سختۍ تر سره کیږي. دا چې ورستۍ پایله به څه او څنګه وي یا زیانونه به ولدي کنه څه نه شم وایلی. خداله سر کومندان په توګه ډاډ درکوم چې ټول ضروري امکانات به ورته ځنګړي کړم.
د امریکا ولسمشر زیاته کړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوال مشروعیت ته ترلاسه کولو هڅه کوي دی او د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د امریکا له متحدانو سره په ګډه کار کوي چې وګوري چې پر طالبانو څه ډول نړیوال فشار راوستلی شي. پر ښاغلي بایدن او ادارې د هغې ګډوډۍ له کبله چې د امریکایي پوځیانو او د هغو د افغان همکارانو د وتلو پر مهال د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې رامنځته شوه سخت انتقادونه وشول او بېګانۍ څرګندونې تر ډېره همدې انتقادونو ته په ځواب کې وې. ولسمشر رجب طیب اردوغان د اروپایي ټولنې غوښتنې دي چې له افغانستانه د کډوالو د څپې د مخنیوي لپاره سمدستي اقدام وکړي. د ترکیې ولسمشر دا څرګندونې پرون ماښام د یونان له سر اعظم کاریا کاس میتسو تاکیس سره په ټلیفوني خبرو کې چې له افغانستان د اروپا پر لور د افغان کډوالو د پراخې سپې پر وتلو متمرکز وي وکړي. د ترکیې د ولسمشر دفتر د ښاغلي اردوغان په وینا ویلي کله افغانستان او ګاونډیو هیوادونو سره د مرستې لپاره لازم تدابیر ونیول شي نو له دې هیواده د کډوالو د پراخې سپې د وتلو امکان شته. اردوغان ویلي ترکیه چې له ایران سره په سرحدونو کې اکلک تدابیر نیولي له تهران سره د افغان کډوالو په اړه د خبرو په حال کې ده. اکثریت افغانان د ایران له لارې ترکیې او له هغه ځایه اروپا ته ځي. په عین حال کې یونان هم ټینګار کړی چې پرې بنشتې د 2015 کال تجربه چې په ترڅ کې سلګونه زره کسان د قاچاقبرانو په مرسته په کښتیو کې له ترکیې څخه یونان ته لاړل تکرار شي. د بریتانیا د سمندري ځواکونو یو پخوانی سرتیری چې په افغانستان کې د حیواناتو یو پناه ځای جوړ کړی وای د دې مرکز د افغان کارکونکو او د هغو د کورنیو له ایستلو مخکې به له افغانستانه ونوځي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخي پاول پن فارټنګ چې 22 کاله د بریتانیا په سمندري ځواک خدمت کړي او په 2018 کال کې د هلمند په جګړه کې هم ګډون کړي په کابل کې د زیژون په نامه د حیواناتو د ساتنې مرکز جوړ کړی دی چې د دریو شزینه وترنرانو په ګډون ټول 25 کارکونکي لري. شاغل پن فریټنګ ویلي چې غواړي دا کارکونکي او د هغوی د کورنۍ غړي په بریتانیا کې د کډوالو په څیر ومنل شي ځکه د په وینا شای طالبان پر دې مرکز ځکه بریډ وکړي چې د بهرنیانو د مرستو په پیسو جوړ شوی. د طالبانو ویان په دې اړه چې آیا افغانان په بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې کار ته دوام ورکولی شي کنه د رویټرز خبري اژانس پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د بلوچستان یالتی ویاند او د پاکستان امنیتی چارواکی وای چې په دې یالت کې د چنایي وګړو د سپرلی پر موټر د انتحاري پلیس په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا حمله د بلوچستان د ګوادر بندر په سیمه کې شوې ده. د پولیسو په بیان کې ویل شوي دي چې په دې برید کې چنایي وګړي برسیرن ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت د بلوچانو ازادي غوښتونکو غورځنګ منلی دی. د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی پر مسموم میدو د یو کال دا وشتو پورز بریتانیا د روسیې د استخباراتو پر یو شمېر ایجنټانو بندیزونه لګولې دي. بریتانیا دا اقدام وروسته له هغه کوي چې ماسکو د ښاغلي ناوالنی په مسمومیت کې پلاس لرلو تورن شو او سخت انتقادونه پرې وشول. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل پر هغه وو کسانو بندیزونه لګول شوي چې ویل کېږي د روسیې د استخباراتو ایجنټان دي او د ناوالنی د ترور په اساس تورن شوی دی. ایرانی چارواکو د تیر کال په ترڅ کې د جبري ودونو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړی. د ایران د احصایې د مرکز د راپور لمخې تیر کال د وړم کال په پرتله د 1014 کلونو ترمنجونو په ودونو کې په سلو کې 1.15 زیاتوالی راغلی. په دې راپور کې راغلی دي چې له دې ډلې څخه په 2000 کال کې 1.399 جنو ودونه کړي، په داسې حال کې چې دا شمیر په 2019 کال کې 2328 و. په ایران کې د واده قانوني سن د نجونو لپاره 14 او د هلکانو لپاره 15 کال دی، خو په دې هیواد کې تر دې د کم عمر ماشومانو ته هم د پلار په خوښه د واده اجازه شته. په ایران کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي خبريال جاوید رحمان په مارچ میاشت کې د دې سازمان د بشري حقوقو شورا ته په خپل راپور کې لنجونو او ښځو سره د اسلامي جمهوریت په چلند کې د سمدستي اصلاح غوښتنه وکړه او په دې برخه کې د ماشومانو د ودونو مسله د مهمه مسلې په توګه یاد کړه. ل اساسي رادو مو خبرونه واوریدل. اساسي رادو په منځني سپه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې وویل چې پر طالبانو به فشار راولو.
Secretary Blinken and I am going to be working
with Dave Weiss of the Bahraini Chair Wazir Blinken le khpul mutahidan sara hach ki che sarang par Taliban nariwal fshar rawlo dui da nariwal mashruiyat palat kire dui baidu pohishe che sarang da hiwad idara kawale shi shartun pa sakhtawi haga sakh shartun che mushe wartashdu aw da di shartun le palike do sarba dui mrasti tar la sakawi ya na kawi dui sarang le shuz aw junu sara chalan kawi sarang le noro afghanano sara chalan kawi روس تر دې چې طالبانو د اکشن به پرس کابل ونی او عمومي افای اعلان کړ او شمنه وکړه چې د اسلامي شریعت پر وړاندې به شزو او جنو ته حقونه ورکړي. د ډلې د هم ویل دي چې سولې غوړي او هم شموله حکومت خود طالبانو د ژمنو سربیره د راپورونو لمخې یو شمېر افغانان چې لنړیوالو سره په تیرو دوله سيزو کې کار کړی دي همدارس ګڼ حکومتي کارکونکو دا ویر لري چې طالبان له دوی څخه غچ وانخلي نو دوی په تیښته کې دي. خو په کابل کې د حامد کرزی په هوایي ټکر کې د زرګونو کسانو راغونډې دو د افغانانو د نړیوالو همکارانو د هڅې سنسمنې کړې دي چې دا کسان لا افغانستان وباسي. د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې لا افغانستان به ټول امریکایان او د هغوی افغان همکاران وباسي. زه پوهیږم چې تر دې هیڅ شی مهم نه دی چې امریکایان را وباسو. دوی تقریبا همدومره مهم دي لکه د مهاجرت د ځانګړو ویزو خلک، یعنی هغه کسان چې له موږ سره مرسته کړې ده، ژباړونکي وو، له موږ سره جګړې ته تللي، یعنی یو ډول په عملیاتو کې برخه اخیسته. همداراس موږ هڅه کوو چې د غیر حکومتي مؤسسو غړي او ښځې بهر کړو. هر هغه څه چې مو په وس کې وي هغه کوو. شغلی بایدن زیاته کړه چې لوی وی اونې راهیسی امریکایي ځواکونه د یار لسر کسان له افغانستان ایستل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل متحدانو سره پر طالبانو څرنګه فشار راوستل شي دا پښتنه می په کاناډا کې د سیاسي چارو لمیشت کارپو ډاکټر منیر احمد څخه وکړه.
کچېرې امریکایانو په طالبانو باندې فشار راوستل شي نو دغه په طالبانو باندې په دې تیر شلو کالو کې فشار راوړی وو. هغه په B-52 بمبارد کړل، په هغه باندې د بمونو مور استعمال کړ، په هغه پر ضد باندې د امریکا د سیل او د خاصو قطعاتو ټیمونو عملیاتونه وکړل، په هغه باندې نړیوال فشار راوست، په نړیوال تور لیست کې ونیول، د هغه په ګوندونو مو کې زندانی کړل. نو دا نو فشار نو تدین نور بل کوم فشار بوی
دلته اوس چې د کوم فشار خبره کیږي د دې فشار دا خبره ده چې کچرته طالبان نړیوال اصول مراعات نکي د خلکو حقوق ورنکي د دوی په وینا او د میرمنو حقوق ته درناوی ونکي او یو داسې حکومت جوړ نکي چې په یوه کې مختلف افغانان ځانونه وویني نو ممکن دوی هغه مرستي طالبانو ته ورنکړي چې د هغه افغانستان سره کوي. تازه نړیوال وچی صندوق ویل دي چې سباندې 400 میلیونه ډالر چې ټاکل شوی و روانونه طالبانو ته ورکړي هغه درولې دي. دغه فشارونه
چې د ډول اقتصادي فشارونه طالبانو باندې دي، طالبانو په د خپل اقتصادي ستونزو د وټلو څخه هغه مجبور او مکلف دي چې د ولاره چاره به ګوري. د دې ډیر اقتصادي چې طالبان په افغانستان کې د مخدره موادو د کرکیلې ته اجازه ورکړي، د دې ډیر اقتصادي چې طالبان په ګاونډي هیوادونو او حتی لویدیزه اروپا او حتی امریکا او نور هیوادونه په مخدره موادو باندې مملوکی، دا فشار هم کشتی دی په طالبان باندې راوړي. دی په حقیقت کې به طالبان د مخدره موادو د تکثیر او دغو د خپرولو او د قاچاق په لوري پورې وهي.
که چېرته همداسې وشتي چې طالبان د مخدر موادو کرلو ته مخکر کیلې ته مخه کړي، خو بیا به هم د نور فشار لاندې راشي، ځکه چې نړیوالو ته خدا د منلو نه ده. حتی روسیې بار بار دا خبره کړې ده، چین دا خبره کړې ده، په سیمه کې نورو قدرتونو دا خبره کړې ده، او اروپایي ټولنه هم له دې ډېره ناراضه ده او اندېښنه لري ورته.
او دا ډېر مهم د طالبانو هیڅ کړه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ وړ نه دي. ستاسې هیواد په نړۍ کې نشته چې هغوی د طالبانو له سیاست څخه پشتیبانی کړې وي. یوازې امریکا ده چې تر اوسه پورې هم هیله لري چې له طالبانو سره کومې معاملې ته ورسیږي، مګر په حقیقت کې د طالبانو کړه د هیڅ دولت لخوا د ملاتړ وړ نه دي. او طالبان هر کار کولی شي، که چیرې طالبان وکولی شي چې خپل خلک د خپلو خلکو بشري حقوق تر پښو لاندې کړي، نو هغوی د هیڅ نړیوال قانون طرفداري او د هیڅ نړیوال قانون د عملي کولو تضمین نه ورکوي.
له ښاغلي منیر احمد څخه په مننې لایې خبرتیا وروسته د افغانستان په اړه د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د فوق العاده غونډې جزئیات تر سره شریکو.
دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په sajiradu.com کې هم اوریدل شي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یو فوق العاده آنلاین غونډه کې د افغانستان د روانو حالاتو په اړه بحث وکړ. په دې غونډه کې د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د تشدد پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او پر طالبانو یې شخ وکړ چې د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ له غونډې وروسته په یو خبري غونډه کې همدار اسویل چې په افغانستان کې د ټولو سیاسي اړخونو په ګډون د یو حکومت ته جوړېدو غوښتنه کوي او په دې برخه کې د پاکستان ونډه مهمه وبلله. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ویډیو کانفرنس لاله په خپل پرونی فوق العاده غونډه کې تر ډیره له افغانستانه د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو د وټلو پر هڅو بحث وکړ چې غواړي له دې هیواد ووزي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د غونډې په پای کې یوې خبري غونډې ته پر هغو پریکړو رڼا واچوله چې د بهرنیو چارو وزیرانو بحث پرې کړی و. هغه ویل له افغانستانه د ناتو د غړو هیوادونو او د ناتو د متحدانو د وګړو او هغو افغانانو چې له دوی سره کار کړی د سلو عملیات لومړیتوب لري. ستولتنبرګ وویل په غونډه کې د افغانستان پر وړاندې د ناتو د چلن په اړه هم بحث وشو او زیاته کړه د ټولې نړۍ سترګې هغو کسانو ته دي چې اوس مهال په کابل کې واکمن دي. د ناتو عمومي منشي له طالبانو وغوښتل چې تشدد سمدستي بند کړي او د ټولو افغانانو که خځې دي که نارینه یا ماشومان اساسي حقونو ته درناوی وکړي. ښاغلی ستولتنبرګ اسلام آباد ته د افغانستان د سیاسي تنظیمي مشرانو د سفر او د افغانستان په راتلونکي کې د پاکستان د ونډې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې د اسلام آباد د هڅو نتیجه باید په افغانستان کې د ټولو اړخونو په ګډون د یو حکومت جوړېدل وي.
I think what it's important now is that
هغه څه چې اوس مهم دي دا دی چې په کابل کې هر نوې جوړیدونکې حکومت باید ټول شمول وي او هر څه چې له دې یو بهیر سره مرسته کولای شي مهم دي.
ستولتنبرګ په کابل کې د نوې حکومت په جوړولو کې د پاکستان ونډه مهمه وبلله او ویل پاکستان په دې برخه کې ځانګړی مسؤلیت لري ځکه د پوینه هم د افغانستان گاونډای دی او هم له طالبانو سره ښه اړیکې لري. غزیات کړه پاکستان باید دا یقیني کړي چې افغانستان به له نړیوالو سره پر خپل ژمنو عمل کوي. ستولتنبرګ وویل د ناتو د غړو د بهرنیو چارو د وزیرانو یو بل غوښتنه دا ده چې باید افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي.
Ministers agreed that we will not allow
the بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې ناتو به تروریستي ډلو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې دوی ته ګواښ وکړي. ناتو پر امریکا د سپتمبر د 11 د تروریستي حملو په ځواب کې په افغانستان کې شکیل شو او له افغانستانه په تیرو 12 کې د ټلوالي پر غړیو هیڅ راز حمله تنظیم نشوه. دا بریا باید په همدې ډول خوندي وي.
ښاغلی ستولتنبرګ وویل ناتو له افغانستانه د وتلو په خطرونو پوهېده خو د ده په وینا د افغانستان د سیاسي او پوځي مشرتابه او د افغان پوځي ځواکونو د سقوط اټکل یې نه وکړی. د ناتو عمومي منشي وویل خورا زیات درسونه شته چې ناتو یې باید د افغانستان له قضیې زده کړي او زیاته کړه چې دای په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه یو هر اړخیزه ارزونه په پام کې لري.
د سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې لداسې افغان سره شغیدلې یو چې د کابل د په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ټکر دننه تللې دی او انتظار دی چې بهر تلل شي. د خپل ستونزو کیسه کوي خو مخکې تر دې چې دغه څرګندونو ته مخه کړو د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړي.
پولیټیکو خبرونه لیکي د طالبانو بیا واکمنې دل د ولسمشر بایدن په بهرنی تګلارې کې د لومړي بهرن نشه ده چې د دواړو مخکښو ګوندونو له لوري پرې انتقادونه کیږي. خبرونه پوښتنه کوي له افغانستانه په ناکامۍ د امریکایي ځواکونو وتلبه په امریکا کې سیاسي بحثونه تاوده کړي که به اوږدمهاله سیاسي اختلافونو ته لار هواره کړي. خبرونه لیکي یو لورته په افغانستان کې د امریکا د متحدانو د ژغورنې پر سر اختلافونه تلمنه وهل کیږي. بل لورته دا بحثونه کیږي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلبه د امریکا د اوږدو جګړو سبب شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپلې دی پریکړې دفاع کړي چې له افغانستانه خپل ځواکونه ایستل دي. د دوشنبه په ورځ له سپینې ماڼۍ په وینا کې وویل امریکایي ځواکونه باید په یوې کورنۍ جګړې کې چې افغان ځواکونو پکې جګړه نه کوله ونه وشل شي. د لویدیز بلې خبرونې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د کابل د هوایي ډګر یو عکس خپور کړی چې یوې خواته افغانان ناست دي بل اړخ ته امریکایي سرتیری ولاړ دي. ورځپاڼه لیکي په تېرې یوې اونۍ کې زړه بښنونکي تصویرونه خپاره شول چې افغانان د طالبانو د واکمنۍ لوېدې له کابل په وتو دي. د لاس انجلس ټایمز په باور امریکایان تر دې ډیر پوره وړي دي چې له دردې دلیو افغانانو سره خواخوږي وکړي. ورځپاڼه کاږي د هغو کسانو په ډله کې چې ژوند یې له ډیر خطر سره مخامخ دی هغه افغانان دي چې له امریکایانو او ناتو سره کار کړی دی. د بشری حقوقو فعالان، د بشری حقوقو مدافعان، اکادمیکسان، خبريالان او د اقلیتونو غړي دي. د ورسپانه په باور ګڼ افغانان هڅه کوي چې هغه اطلاعات لمنځه یوسي چې د دوی له پخوانیو فعالیتونو سره ارتباط لري. خو هر څومره چې دا کسان په افغانستان کې ډیر پاتې کیږي د ژوند خطر ډیری شي. دا په داسې حال کې چې طالبانو ورسته تر دې چې د یکشنبه په ورځ کابل ونیو د هغو کسانو په ګډون چې له بهرنیو ځواکونو سره کار کړی دی عمومي عفو اعلان کړی. بلې ورځپاڼې ګارډین به لیکلی دی چې ولسمشر جو بایدن تر فشار لاندې دی څو د هغو افغانانو د ویزو د ورکړې چارې ګړندۍ کړي چې د تیرو دوو لسیزو په جګړه کې په افغانستان کې له متحدو ایالاتونو سره مرسته کړې ده. ورځپاڼه لیکي په سلګونو زره افغانان د ژباړونکو او موټر چلوونکو په ګډون د خپلو ویزو اخیستو ته انتظار دي چې کله به یې نوبت را ورسیږي. دوی خپل امنیت ته اندېښمن دي او غواړي چې ژر تر ژره له افغانستانه وایستل شي. ګارډین لیکي په بریتانیا کې له صدر اعظم بوریس جانسن څخه هم غوښتل شوي دي چې د هغو افغانانو غم وخوري چې له بریتانیا والو سره په افغانستان کې کار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي دي چې د هغو افغانانو د استلو لپاره چې له امریکایانو سره کار کړی دی د ویزو د ورکولو په برخه کې د مامورینو شمیر زیات کړی دی. د راپورونو له مخې دا بهیر له خندونو سره مخامخ دی ځکه چې بیروبار دی او خلک د حامد کرزی هوایی ډګر ته په لاره باید د طالبانو د تلاشیو له پوستو تیر شي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام.
د امریکا متحده ایالات او ناتو د کابل د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر لالاري له افغانستان خپل اتبا او د غراس هغه افغانان باسي چې له دوی سره په تیرو دوه لسیزو کې کار کړی دی. خو ډیر افغانان فکر کوي چې بیا اسناد بهر ته تللی شي او له همدې عمله د کابل نړیوال هوایي ډګر ته مخه کړی ده. محمود نورزی یو له هغو زرګونو کسانو څخه دی چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته په ننوتو بریالی شوی دی. لته په واورو چې څنګه وتوانید چې هوایي ډګر ته ځان ورسوي.
لاس بجې ما ته ایمیل راغی او ما ته ویل شو چې تعجیل هوایي میدان ته ځان ورسوا. نو ما ځان تیار کړلو حرکت نو کړ د میدان په طرف. میدان ته چې راورسېدل ما چې زیات بیروبار و چې په زرهاو نور کسانو ته هم په همدې شکل باندې ایمیل راغلی و او ورته ویل شي وو چې تاسو ځانونه هوایي میدان ته ورسوئ. دلته چې څومره کسان و چې چا وظیفې اجرا کړي دي او یا رسمي اسناد یې درلودل د هغې 50 اضافه داسې خلک وه چې هیڅ ډول اسناد یې نه لرل او بس یو هوایي اوازه خپره شوې وه چې هر څوک چې وکولی شي میدان ته ورسیږي ورته سفر ورکول کېږي او تیارې ته سپرېږي. ډېر زیات تکلیف وه، د اوبه نه رسېدلې، ډوډۍ نه رسېدله چاته، طالبان تنظیم نشو کولی د باندې دروازه کې و هلته کولی کول. په دې خاطر چې وکولی شي خلک تنظیم کړي نو د مرمیو د ډزو نه استفاده کوله، کلشینکوف ډزې کولی په داسې حال کې چې هلته ښځې وې، مریضان و، واړه ماشومان و، ډارېدل ژړلې. نو ما فقط هم دومره 2 ساعته تقریبا 3 ساعته وخت نه درلوده چې زه خپل بایک راواخلم، خپل اسناد مې راواخلم، نور مې د میدان په لورې حرکت وکړ. تقریبا 4 بجې مازدیګر زه هوایي میدان ته راورسېدلم. ډېر لږ پاتې وو چې ما خپله لور مې یعنی بیخي د لاسه ورکړم. ما خپل بایک کوم کالي مالی مې هم چې ځان سره راوړی و هغه را نه پاتې شول.
تاسو ویل چې هر څوک روان دی د میدان خواته، آیا طالبان او همدار از داسې مې موریدلی دي چې امریکایان هم هلته د خلکو اسناد ګوري، هغوی هر چاته اجازه ورکوي که نه یوازې هغه خلکو ته چې اسناد لري؟
طالبان خو هر چا ته اجازه ورکوي. طالبان نه په دې اسناد پوهیږي او نه د چا اسناد ګوري. طالبان 100% چې هر څوک دروازه کې ولاړ دی اجازه ورکوي، او خارجیان چې دي هغه بیا اسنادونه ګوري. خو د خارجیانو مخې ته څومره کسان چې ولاړ دي اسنادونه لري، خو دغې دو چنده خلک داسې خلک ولاړ دي چې اسناد نه لري، نو مشکلات یې زیات کړي. او بل لوی مشکل دا و چې تقریبا 40 ساعته دروازه بنده وه او طالبانو خلک را جمع کړي و. زه فکر کوم چې کچیر دوی هغه کسان چې په کوم وخت راغله او ډاری کې اجازه ورکړې و چې داخل ته راغلي وای نو دومره تیر ما تیل بنده و.
تملری چې ژر به الوتکه پیدا شي او کنه دې الوتکه درک نشته.
الوتکه هم پروازونه ګورو چې زیو راځي، خو په داسې حال کې چې دلته شاید ازما دا نظر لاره چې شاید 5000 کسان شاوخوا کې ماشومان خزي ووسیږي او دا د ټولو کسانو ډاکومنټس او اسنادونه هم د اوس لګیا دي چې کیږي. داسې ویل شوي دي چې دا دروازې د خلینه به 9 بجې داخل دی رنوی خواته دغه کسان بیایي، خو بیا هم موږ داسې امید لرو چې شاید سبا او بل ورځ هم موږ دلته پاتې اوسېږو، ونه شو کولای چې په تیاره کې وخیژو.
محمود نورزی یو له هغو زرګونو کسانو څخه دی چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته په ننوتو بریالی شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي که سمدستي له افغان کډوالو سره مرستې ونشي او هغوی اروپا ته د تلو پریکړه وکړي نو اروپایي ټولنه به له ګواښ سره مخامخ شي. فلیپو ګراندې په عین حال کې وایي چې له افغانستانه د خلکو د وتلو کچه په دې پورې اړه لري چې د افغانستان د راتلونکي حکومت تګلارې څه ډول دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندې وایي که له هغو افغانانو سره چې غواړي له افغانستانه ووځي مرستې وشي نو فکر نه کوي چې له دې هېواده به په زیات شمیر خلک اروپا ته کډوال شي. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای راپور ورکوي چې ښاغلي ګراندې پرون د اګست په 6مه ایټالوي ورځپاڼې کوریرا د لا سیرا ته ویلي له افغانستانه د خلکو د وتلو کچه به په دې پورې اړه ولري چې طالبان په څومره بېرحمۍ سره حکومت کوي. له بلې خوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویاندې شبیا مانتو پرون جمعه په ژنیو کې په یوه خبري غونډه کې د افغانستان د روان بشري حالت په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په افغانستان کې د روانو بشري اړتیاو په خاطر اندېښنه لري او غواړي دا یقین ترلاسه کړي چې ټول هغه کسان چې اړ دي باید هېر نه سي.
میرمن مانتو زیاته کړه چې د ټول افغانستان وضعیت د بدلون په حال کې دی. هغه وویل که څه هم د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو وروسته په ټول هیواد کې په جګړو کې د پام وړ کموالی راغلی خو وایي وضعیت روښانه نه دی او ډیری افغانان د راتلونکي په خاطر اندېښمن دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر له ایټالوي ورځپاڼې سره په مرکه کې هم دراز ویلي یوازې په هغه صورت کې اروپایي ټولنې ته د ګواښ احتمال شته چې له افغان کډوالو سره سم دستي مرستې ونه شي او هغوی اروپا ته د تللو پریکړه وکړي. ښاغلي ګراندې ویلي چې ښایي په غالب ګمان په لومړي ګام کې دا کډوال د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په تیره پاکستان او ایران او تر یو حده تاجکستان ته ولاړ شي. د اګست په 15مه کابل ته د طالبانو لننوتو وروسته د افغانستان ګاونډیو او نورو هیوادونو ته د افغان کډوالو د پراخې څپې د وتلو په اړه اندېښنې هم په سیمه او هم د اروپا په ګډون په نوره نړۍ کې په زیاتېدو دي. د راپورونو له مخې زیات شمېر افغان کډوال همدا اوس هم ترکیې ته رسیدلي او په دې هیواد کې له دې کبله د خلکو نارضایتي زیاته شوې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې د ځینو اروپایي هیوادونو لخوا د کډوالو د مخنیوي لپاره په سرحدونو کې اقدامات له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. اردوغان هم دراز ویلي دي چې انقره په پام کې لري غیر قانوني کډوال خپلو اصلي هیوادونو ته ستانه کړي. د جرمني د خبري آژانس تر راپور له مخې د یونان دفاع وزیر هم پرون د دې هیواد دولتي ټلویزیون ته وویل چې د یونان وسلوال ځواکونه غواړي له ترکیې سره په سرحد کې د افغان کډوالو د اوښتو مخه ونیسي. میکالیس کریسکویدیس د اوروس سمندرګي له هغې سیمې څخه چې د اروپایي ټولنې بهرنۍ سرحد ګڼل کیږي د لیدنې پر مهال وویل یونان پریکړه کړې ده چې د خپل ځان او اروپا د سرحدونو امنیت به خوندي کوي. اوس مهال تر ټولو زیات افغان کډوال په ایران او پاکستان کې دیره دي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5. شمیره بیا وایم 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې تر اتنیم بجو وروسته بحث لرو. دا بحث متردری را ترخی چه پا کابل که چوک واکمن نشته. طالبان و دغشار دا یکشن بی پرسونیو. ننی وم ورسته. پتیر وو ورزو که دا طالبان و دا قطر دا دفتر سیاسی مشر ملا عبدالغنی برادر دا دوهی لشار کندهار تتلاله دی. اول دسره دا طالبان یوشمیر نور چارواک هم کندهار تتلاله دی. او تردی ورسته دا ندی ویل شوی چه دای با کابل ترازی. خوانی ولسمشر یا البته ولسمشر اشرف غنی چې پخوانی ورته ونه وایي چې رسمن تر اوسه لا اعلان نه دی شوی په عربي متحد اماراتو کې دی. مخکې تر دې چې په دې اړه تاسو ته بحث وړاندې کړو، لنډ خبرونه. ولسمشر جو بایدن له امریکایانو سره ژمنه کړې چې له افغانستانه به یې وباسي او خبرداری ورکړي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې د زرګونو کسانو د ایستلو عملیات خطرناک دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اروپایي ټولنې غوښتنه کړې چې له افغانستانه د کډوالو د څپې د مخنیوي لپاره سمدستي لاس په کار شي. د بلوچستان ایالتي ویاند او د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ایالت کې د چینایي وګړو د سپرلۍ پر یو موټر د انتحاري برید په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا حمله د بلوچستان د ګوادر بندر په سیمه کې شوې ده. د پولیسو په بیان کې ویل شوي دي چې په دې برید کې چینایي وګړي برسېرن ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت د بلوچستانو ازادي غوښتونکو غورځنګ منلی دی. او د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکس نوالنی پر مسمومیدو د یو کال دا وشتو پورس بریتانیا د روسیې د استخباراتو پر یو شمېر جنټانو بندیزونه لګولي.
د ازادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. کابل وروسته لکلونو بی واکمنه دی. طالبانو دا شهر د یکشن بی پروسونی ولسمشر اشرف غنی له هواده ووت. دوی ورځې وروسته د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر کندهار ته لاړ. په کابل کې د طالبانو د حقانی شبکې یو مشر انس حقانی له پخواني ولسمشر حامد کرزی د ملي مصالحې دالی شورا له مشر عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو سیاستوالو سره کتلی دي او ویل کېږي چې دا خبرې د یوې ادارې د راجوړېدو لپاره دي، خو د دې خبرو نتیجه تر اوسه نه ده راوتلې. بل لور ته یو شمېر سیاستوال یونس قانوني، صلاح الدین ربانی، ضیا مسعود، کریم خلیلی، محمد محقق او څو تنه نور اسلام آباد ته تللی دي او دوی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی او یو شمېر نورو پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. د دې خبرو نتیجه هم روښانه نه ده. په کابل کې د واک د دې تشې په ترڅ کې ولسمشر اشرف غنی چې څو ورځې معلوم نه و چې چیرته دی، څرګنده شوه چې په متحد عربي اماراتو کې دی او هلته یې په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې په سلام مشورو بوخت دی چې بیرته کابل ته ستون شي.
امیر عبدالرحمن خانم بود او نور مشران لکانی شلی خان دوست محمد خان او نور مشران دیمو و تلیو او دوم مرحلی تا بیار آقل اخبل دی وطن خدمت دیمو.
بلور ته د ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح ویل دي چې د اساسي قانون لمخې ولسمشر له هواده وتلې نو دی سرپرست ولسمشر دی. د شاغلی صالح د وسیرو ځای هم معلوم نه دی، خو ډیر باور پدې دی چې له کابل وتلې دی. د واک د تشه کژر ډک نشي څه به وشي؟ دلته پر دې موضوع بحث لرو. میلمانه مو دی هیله ارشاد د ولسي جرګې پخوانی غړي، باری آرس د سیاسي چارو کتونکي او کمال ناصر اصولي د ولسي جرګې غړي. هیله جان ارشاد، څه فکر کوي که چیرته په کابل کې اداره ژر تر ژره جوړه نشي وضعیت به په کومه خوا روان شي؟
زه خو دغه دو څلوېښت کال افغانستان کې چې جنګ ده په همدې افغانستان کې بس صرف اته نهه کال افغانستان کې نومه داخلي جنګ وخت کې نو تقریبا لس یوولس رئیس جمهوران مختلف ایدیالوژیګانو سره ولیدل او د دوی د بیرغ لاندې موږ دلته ځوان دوکه او کاو سره منټالیټی لنګانه نظر وو کنه و دغه وطن وو پکې ځوان نم کاو او وسم چې په دغه حالت کې ځوان کما ز تاسو ته خبرو کوم ز پیګم چې په دې خبر وډې روانه لمه خپاسي او ما باندې بیا د انتحاري نوم کیدی لکه سل واریس په ما د انتحاري نوم کیو دغه څلور ورځې دورې چې کابل کې آرامي ده ما په دغه دوه څلور کالو کې دغه آرامي نه ولیدلې که خلای د قدرت هم ستا بل اخره یو نظم سره ترتیب سره څو نفر سره چې که هر رقم باندې ګرځي په دغه خار کې ګرځي نه څوک غلا کی نه څوک څوک وهي نه کم نرخزه ته ګوري نه کم نرخزه زوروي نه کم د تومانچې غاکسه نه د انفجار او انتحار غاکسه.
سوال دا و چې دا خبره خوده ازادي راډو هم چې کوم راپورونه لري د کابل امنیتي وضعیت ګډوډ نه دی، لیکن اصلي خبره دا ده سیاسي چارو دی بیا کتون کې په صفت باندې پوڅ سترګ ګوري ک چیرته ژر تر ژره په کابل کې یو اداره واکمن نه شي، فکر نه کوي چې همدغه امنیتي وضعیت په خدای مکه ګډوډ شي؟
فکر نکوم چې امنیتي وضعیت ګډوډ شي، ځکه چې ما ولیدل خخ شخ بروت خلک سي سلاګان درودي خپل اسمنډي وي دفترو ته طالبان ته زری کوي رخصي موږ سلا واخلي. پار صورت فکر نکوم امنیتی ګډوډي راسي، ماګم دا ګډوډي به رسمي دفاتر بندي، مکتبونه بندي، فاکولټي بندي دي، نو نجونه ولکان غوړي چې پانتون تلارسي، تحصیل وکي، مکتب تلارسي، کار وکي، خلک دغه شی فعلاً بندي، دغه یو خاصه ګډوډي ده چې فعلاً نه زوینه ما
مننه. بل میلمه مو باری آرس د خبرونه کې را سره یو ځای شو، شغلی آرس ته شرغلاست ویم، ډیره مننه چې خبرونه کې مو برخه را سره وخت. آرس محترم، ستاسو په نظر د په کابل کې کچیرته د واک خلا په همدې شکل ادامه پیدا کړي، ستونزه به پیدا نشي
په کابل کې؟ یا وایم چې په مجموع په افغانستان کې یو عجیب حالت ته خلا موجود دی چې تصور نه کېدی چې دا دونو ورست شي. کله چې طالبان و ارک تننه او تل سندسین چې زار دا او چې نوې حکومت اعلان شي او د وزارتونو او قطاعاتو د ځینشان په خپل بیرته نورمال حالت تر اسه فعال شي، خو بدبختانه چې نه حکومت اعلان شوی دی، نه یو رهبری شورا اعلان شوی دی، نه یو مسؤل کس معرفي شوی دی، د مملکت ادارې د دولت ټول خالی دی، امنیتي حالت نامشخص دی، د سوال جواب مرجع معلوم نه ده، یو عجیب حالت کوم پرما دی چې د افغانستان لپاره خاصتا په کابل کې د حکومت لپاره د سخت ستونزمن حالت.
مننه آرس. شغله وصولی هم په خبرمن کې را سره ملګری شو، دوی ته هم شرغلاست وایم. کمال ناصر وصولی د ولسی جرګې غړی. وصولی صاحب محترم، ستاسو په نظر هم همدغه پښتنه کله تاسو وکم چې په کابل کې کچیرته د قدرت خلا یا د واکمن خلا یا د اداري خلا دوام پیدا کړي څه به وشي؟
موږ دغه کوشش کوو چې د طالبانو مشرانو ته عاجل قناعت ورکړو چې نه تنها د امیرین د حوزې قماندان د امنیه او والی د ولایت، بلکې مشران باید عاجل مسؤلیت ومني او ارګ ته داخل شي، تر څو موږ پوه شو چې فعلاً هدا اقل یو څوک شته چې د کابل چې شپږ میلیونه نفوس لرو دغه شعر کنټرولیږي او جګړه بنی او چور بنی د چورو چپاول مخه نیول کیږي. خو تر اوسه بدبختانه چې هر هغه رقم هم سم نه دی لکه د ولس غوښتنه چې ده، او کدا ډول دوام وکوي زه مطمئن یم چې تاسو باور ولرئ کابل کې زوینم خپل سره موجودی دي طالبانو په نوم باندې. هغه ځوانان چې په کابل کې اوسېدل او هیڅ بیکار او د یو طالب سره رابطه لرله، هغه طالب چې کله هم د وردګو یا د پکتیا یا د لوګر یا د ننګرهار یا هر ولایت نه چې یو طالب راغلی ده، لس نفره په کابل کې د ځان سره د طالب په نوم مصالح کړي دي او د خلکو په کورونو باندې چاپی وهلي دي، د خلکو د کورونو نه موټر ایستلې دي، سلاګانې غیر قانوني وړي دي، یعنی اسناد مرته نه دي ورکړي، هغه سلاګانې دوی په خپل منځ کې تقسیم کړي دي، اوس د طالب په نوم باندې په شار کې هغه کسان د امن لپاره استخداميږي. دغه سی یو حالت
البته اصولي سره محترم وصولی صاحب، البته طالبانو ویلی و چې وسلی ټولو، یعنی ستاسو مطلب دا دی چې کداغه وسلی ټولی شي هم د یو نسم په اساس باندې باید غونډی شي؟
دغه وسلی چې د چارواکو څخه اخیستل کیږي که حقیقي طالبان او هغه قوتونه چې د باندې منسجم شوی وي کابل ترانه نو تلی وي، د هغه لخوا جمع شوی وي، یو سند به ورکولای، یو معاون ته، یو رئیس ته، یو معین ته، یو وزیر ته، یو وکیل ته، یو چارواکی ته، چې ستاسو خموک دغه څلور میله پنځه میله لس میله دولتي سلا واخیستله او کله هم که حکومت ستانه پښتنه کوي دا سند هیڅ نو دغه ډول مسائل نسته دي. په خپل سر باندې وسله ټولیږي، هغه کمیسیون چې دوی وایي چې موږ کمیسیون ټاکلای، امکان لري یو دیرش فیصد شل فیصد هغه نظامی کمیسیون ته تسلیم شي او دا اویا فیصد لاسو ته ورځي، داسې اشخاصو ته لاس ته ورځي چې هغه اشخاص تر اوسه د طالبانو د کنټرول لاندې نه دي، او هغه اشخاص موږ ډیرې داسې اشخاص پیژنم چې په کابل په ښار کې په مختلفو مسایلو کې دخیل وو، هغه نن د طالب په نوم پټکی وهلی دی، وایي زه طالب یم، د طالب نوم بدئ، نظم هم نه راولي، ولسم ډاری، او وحشتم خوري بنان طالبان او مشران باید عاجل اقدام وکوي او د شار نظم ته ډیره پاملرنه او پوچیتی توګه باندې په ظرف د دوه درې ورځو کې په کابل کې امن رانغی زه مطمئن یم چې په ځینو ساعتو کې چور شروع کی.
مننه اصولي صاحب. آزادی پڅپو کې پروګرام دی لایبه خبرتیا ورسته د موضوع ته ادامه ورکو او د بحث ته ادامه ورکو چې د قدرت ته خلاچ په کابل کې شته د څنګه ډکې دی شي البته په دې برخه کې ځینې هڅې هم روانې دي.
آزادی پڅپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
په دې خبرونه کې په دې بحث لرو چې کابل روسل کلونو به واکمن دی. ملمانه مودی هله ارشاد د ولسی جرګې بخوانی غړي باری آر اس د سیاسي چارو کتون کې او کمال ناصر وصولی د ولسی جرګې غړي. اغلی ارشاد د اوس دوه ځای خبري روان دي، یو ځای منظمي تقریبا چې یو شمیر سیاستوال لکه یونس قانوني، صلاح الدین رباني، ضیا مسعود، کریم خلیلی، حاجی محمد محقق اسلام آباد ته تللی دی او له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې په ارتباط خبري کوي او بل لورته د حقانی شبکې یو شمیر مشران لکه انس حقانی له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره له د ملي مصالحې له مشر عبدالله سره کتلی دی، له ګلبدین حکمتیار سره خبري کړي دي. ستاسو په نظر دغه دوی هڅې چې په دوه ځایونو کې روانې دي او د دې راپورونه خبره شوې دي، دا به څه نتیجه ورکړي؟ آیا د نوې ادارې د را جوړېدو په برخه کې به ګامونه واخیستل شي؟
اول خو پښتو چې تاسو سوال ته جواب درکوم، د وصولي سره نظر سره زه کامل موافقه یم. بعضې علاقانو سالاګان اخیستي او د تور پټکي تړلي واقعا په کورو باندې ځي. نن سبا یې دما په کور باندې تللي چې زه خپله کور کې نه وم، خو ما چې دا مشران ته بعض ځایونه پیدا کړ، د واتسپونه مې نمره واخیسته، زنګ مرو، تقریبا موضوع حل ده او هغه خلک واقعا طالبان نه وو، فقط راغلي وویل چې دولتي کور د موږ اخلو او هغه دولتي نه وو، شخصي کور وو. مګر واقعا دغه رجمره چې ستاسو زه هم د اصولي صاحب په څیر باندې د طالبان مشران نه لکم چې دغه کمیسیون زر فعال کی او موږ ته یو ادرس پیدا سي چې داسې حادثې کی چاته موږ خبر ورکو. بل راغلو د مشرانو د سفر په باره کې، اول خو د سوازه خبره سوز دوی تفتیدلی دي چې نه و تفتیدلی له وخت په خبرو دوی رسمي سفر درلود. دا رسمي سفر کول ډیر ځن پات سوغه د دوه ورځې سفر وو، تر اوسه پورې پاتې دي دوی د دې لات باندې نه پېګما. خو دې ما په نظر باندې چې ترجی صاحب سره کا د طالبان مشران یا ناس قانی ګوري دوی اعلان کړي چې موږ یو همش مت جوړو، نو په دې مشمول حکومت کې کوم شان سره خبري کی دا به چندان نقص نه لري، ګټه به ولري. خو له مشران نه زده ایله کوم چې دوره زنده شو کله موږ باندې دیموکراسي یا دوله او موږ د دیموکراسي قرباني کړو، د دې په مجلسو کې واخزه هم نسته او بل د دې په مذاکرات باغ شایته بیرون راوځي.
وبخښه تاسو د میرمنو خبره وکړه، تاسو له چا هیله لري چې میرمنې په غونډو کې وي؟ له طالبانو او له خونیو چارواکو دوړ
اول له دیموکراتانو نه لرم، هغه دیموکراتان چې وایم دا شل کاله موږ د دیموکراسي قرباني کړو او دوی چې همیشه ښځې ویلې د حقوق خبرې کولې، نن دایمنګ مشان دغه څوک هم چې غږیږي هر اقل طالبان ته نه وایي چې موږ سره یا په دغه افغانستان کې یو دوه ښځې ستاسو سره په تنه باندې ارزي خبر پیږي، موږ به هغه هم راوغورځي او مور پیس دوی چې وایي خدا کار نه کړای. شاید هم د طالبان له ډارې دا کار نه کړای، خو زه هیله دا لرم چې دې خبرې ته هم د طالبانو مشران متوجه وسي او هم د منګ مشران متوجه وسي. مونته اول دیموکراتانو نه غواړم چې دې خبرې ته متوجه وسي. دونه چې خزه زپیدل دي په دې جامعه کې، خو څوک زپیدل دي؟ خزه چې اولاد لا سور کړي، میړه لا سور کړي، ټوټه ټوټه د یو د خزه دي نظر دی او سړی دي تفرق کی. نارینه خو بخی خزه ویل کړي دي، بس ما په دې غم کې دي چې اوس موږ څنګه را یو رقم دي کې ځان جای کو ځان قدرت.
بس نارینه ډیر غیبت بنه کو هله جان ارشاد، د نارینه دلته په دغه باس کې نارینه په دې باس کې نارینه زیات دي.
دا مانه ټولې مورونه دي، ماره تاج د سر تاج دي.
مانه آرس صاحب، د امدغه پښتنه سي دغه دوه ځای سیاسي هڅې روانې دي د نوې ادارې د جوړېدو له خاطر. دلته دا سوال مهم ده، دغه پخوانی سیاسیون چې اسلام آباد ته تللی دي او یا په کابل کې دي، لږ دوړو لور یو سره کلونه کلونه طالبانو جنگ کړی دی، آیا ممکن ده چې دوی په یو حکومت کې سره راغون شي او یو ځای شي؟
د پام وړ نقطه خو دا ده چې یو لري دغه د کابل او په مجموع کې د افغانستان او پراتیفي یا نظامی برخې د سمبالېدو هڅه وشي. موږ ګورو طالبان حکومت په خاني رنگ دي، نوی حکومت را منتصوی ندی طالبان و افراد پارگ ننوتلی جه خود دوی تو روز ندی توانی دوی چه و سرپرست مشریه یا سرپرست شورا ده هیواد ده امور ده تنظیم ده پاره و گماری که ده غسی کار دوی کری وی موز پا جه خوشحالو یو چه ده حکومت جوره دل چون دیر پا زند وزی او چون دیر پا تفاهم ده مختلف ارخونو سوی ده با دیرش خبر ویده ده خوشحالی جایدی کم کسان چه پاکستان تطلیگی جی او یا کم کسان چه غیر لپاکستان تشتیده جی جی لکه دوستامو نور احمد ده اتام احمد نور ده دو سره هم یعنی اولس پا جی خوشحالو دی چه هر چونه که دا کابینه و زندیجی هم پروانه لیلی خود پخار هستی حالکه هدف دادی چه خلا باید پنیسوی شکل ده منزو لارسی چه ده جرائمو مخوانی ولسی یواز ده جرائمو نزده بیترست لنده اشاره وکم گره پا افغانستان که اقدامات انقلابی وصول ولایتون بو عجل تصرف سوله ده دی روز تا هم اقدامات باید عجل ترسر سی کنیسی ترسر داغ خلاوی دا مشکلات را منتکی چیزی اشاره ورطا قومه تاسو پا دی ورزی که آوری چی احمد مسعود دی پا پنشیر که جی تانکونه جی و سلاوی جی دی وزارت که پاس خیوری جی آقا ویزه زتالی بسر جگره قوم دا دیگه پاس چانس ورکول که جی چون دلتا اقدامات عجل نجی حکومت که خلا ده دو غود پار چانس ده جی برابری جی چی دانون سر تنظیم که تماسون سر وینیسی او حتی کل کل دا سی خبری مرارسی جی کپیسا و خواهت جنگ دیا دا پروان خواهت دم دو خلکو او غیر لگی تخه نور حق قطبون چی پا جگه که پخواش کل و لکا عبدالرشید دوستم اوست داغ خلا اوغوت هم دا امیدونه پیدا کړي یک ځینځینې څرګندونې د بهار څخه کوي چې موږ بیرته ځو افغانستان ته او د طالبانو پر ضد باندې یا مقاومت کوو یا داس کوو دا ټول مسایل زیږنده ته دغې خلا ده نو حکومت هر څونه چې پراخ وي هر څونه چې په تفاهم وي افغان ولس په خوشحاله دي که زندېږي م حوصله منګي څخه کار اخلو ورته ولې دلته باید په دغه جریان کې خلا موجود نه وي اقلا په د ارګ کې یو سرپرست کمیشن موجود و
مننه عارف صاحب دا مهمه خبره ده په دې برخه کې به د اصولي صاحب نظر واخلم اصولي صاحب تاسو له شاغل عارف سره هم نظر یاستئ چې ژر تر ژره باید یوه اداره د ارګ واک په لاس کې واخلي
زه غواړم دغه ستاسې سوال په دوه برخو ونیسم یو داخلي ارګ او یو بهرنی ارګ په داخلي اړخ کې زه پوهیږم چې طالبان وروسته د شلو کلو افغانستان ته راغلل او دوی هم امید نه درلود چې دوی به دومره زر ټول افغانستان نیسي دوی آماده نه وو هیڅ شي ته اما دوی و بیړنی مسلې سره مخامخ شول خو کابل ښار بیړنی رهبرۍ ته او افغانستان بیړنی رهبرۍ ته ضرورت لري په دې کې موافق یم دوام اړخ چې د دوهم مقاومت بحث کیږي د پراخ بنسټ دولت د جوړښت مسله ده باغی بند غواړم لږ پراخ غونډه بحث وکوم وګورئ په داخل د افغانستان کې ډلې ټپلې سیاسي مشران په تیرو شلو کلونو کې او په تیرو څلور څلوېښتو کلونو کې د بهرني ملاتړ څخه برخمنې د مختلفو بهرنیانو ملاتړونه ورسره وس دلته دوه حالت دي یو داخلي اړخ چې دوهم مقاومت په نوم اشخاص وایي چې موږ مقاومت کوو او د سر څوک یو ځای کیږي څنګه پیلوي د چا په پیسو پیلوي او په کوم امکاناتو پیلوي کدهغه بهرنی اړخ ورسره همکاري ونه کوي ورسره ونه دريږي بنان داخلي مقاومت هیڅ نه نتیجه نه ورکوي ځکه نه ورکوي چې ټول افغانستان طالبان او اسلامي امارات نیولای دا یو منطقه فاتده هغه منطقه هم مقاومت نشي کولای ځکه نه دومره نفوس لري چې مقاومت وکي او نه څوک ورسره دريږي خلک به جنگ ستړي شي ودي نور او د ټول ولسمه اداره چې طالبان باید پراخ بنسټ دولت جوړ کړي او یو مقتدر دولت جوړ کړي ترڅو د افغانستان په هر ولایت کې اقتدار ولري او وکولای شي چې قانون پلی کړي او وکولای شي چې په هغه ډول لکه څنګه چې د خلکو د ولس غوښتنه ده هغه ډول دوی ته د ژوند سهولتونه مهیا کړي دغلته ده چې که طالبان په دې وتوانېدل نو مقاومت و مقاومت در مقاومت اشخاص دل تپل بهرنی همکاری نشی جلبه ولی زکه دنیا هم بیا وای چه غدی طالبانو تغییر کرده ده طالبان راغل پنیوی تیره که زما غختنه ده طالبانو هم ده مشرانو او امکان لری و سعدی طالبان هم واوری داده چه ده زغمه بکار اخلی کتاسی پا دی پسی رو وزهی چه فلانه وزیر و فلانه رئیس امنیت و فلانه پا کمپاین که و فلانه نپیگم پا فلانی پاوس که و ملی اردو که و مگی وجلی و ورور می شهید ده که پا دی پسی رو وزهی تاسی عمر دیر لنگ ده تاسی پا مقابل که با جبهی جوریگی افغانان هیچ چا تا دی تسلیمه سر نتیته وی لکه تا چی امریکا تا چیتی نکلاره پا غرو که وی تا پا مقابل که هم خلق جنگیگی نتیجه بیا ده افغانستان ورانه ولدی نتیجه بیا پا افغانستان که نامنی ده سکه بحرانیان زینه دلی تپلی هم دیتا ناستی چی تا دغا اشتباهات وکوی او که دا اشتباهات دی وکول تا دی پراخبنسه تا حکومت دی جورخت جوگه نسی که دلی کلا چی جوگه نسوی وطن دی پخپل خراب که او دی نن ورزی دی طول ملی وردو امنیتی ورگانونو د منځورلو مسولیت هم بیا تاسو در اغه
مننه اصولي سه شاید جنډيري وړي خبري بي چې نړيواله له طالبانو غواړي مثلا د کوم راپورونه چې تر اوسه پورې خبره شوې دي د انجونو او شزو تعلیم د دوی د کار نمخنیوي د بیان ازادي د دریاغه ټکی دي چې ډېر ټینګار پی کوي هله جان ارشاد څه فکر کوي دغه وړي خبري که چرته طالبان فرضاً تو طالبانو که هم مختلف خلق شده که جنی طالبان دغه خبری عملی نکی افغانستان با پکوم خواروان چی؟
اول خروره دا وایم دغه څو ځلې چې د ما د یوکې د صدر اعظم خبرې واورېدې د جو بایدن خبرې مې واورېدې او د نور خلکو خبرې مې واورېدې د دوی فکر ذهن او حواس دې ته ده چې خپل سټاف له افغانستان نوباسي او دوی سره هغه خلکو چې همکاري کړی یا په سفارتو کې سره کار کړی دوی راوباسي ما داسې شاید نه دی دوی با پا طالبان با دیان فشار چه و یا که با مذاکره که ویلی ستاسه دخز حقوق تا نظر خود جو بایدن گو تا خوراولا ویلی طالبا که تا ما تا مزایماتو که زخ پلستاف لفغانستان باسما نزبا بیا تاسر جدی برخوردو کما ما دستی شایل دو خارجی نوانه
ویدن مجراپور راپور درلود چه دی امریکا دی بحرانه یا چار وزارت یا بیان خپور که لیه بیش نور و هیوادون و سره چه دی اروپای طولن هیوادون هم ورسره و پیغی که ویل ام دقا دری تی که چه ما یاد کل که پده بند طالبان عمل و نکلی دوی به منصوی شی
گوره که زدت استوان چه اولویت حق شاید از دخل خلق و باسی خیر اگو دیمو باسی منگه مخالفت نکو دست خاص تینگار پک نسته خب بیا هم دیما پر نظر بنده که چیر تا منگ خپل افغانان دغه حالت نه سوی استفاده و نکوس او دوام بیا تکرار وایم چې هغه کمیټه ده که کمیسیون داسې جوړېږي چې دغه د کابل حوادثو ته یا د نورو ولایتو حوادثو ته باید رسیدګي وکړي هغه د زر تر زره جوړ شي.
مننه عارف صاحب، که تاسو ته راشم، دغه د ښځو مسله د نړیوالو له نظره ډېره مهمه ده او حتی داسې راپور لرو چې ټاکل شوی وه څه باندې $400 میلیونه نړیوال وجهي صندوق افغانستان ته تر دوشنبې پورې ورکړي، خو دا پیسې هم د اوس لپاره ځنډولي دي. اروپایي اتحادیې هم ویلي دي که چیرته په افغانستان کې له نړیوالو اصولو سره سم بشري حقونه چې په هغوی کې د ښځو حقوق هم شامل دي دا د افغانستان راتلونکی حکومت رعایت نه کړي نو له افغانستان سره به مرستې ونه کړي. او جرمني هم ښکاره دا خبره کړې ده، جرمني خو ته دا خبره هم کړې ده که چیرته شرعي حدود د افغانستان راتلونکی حکومت تطبیق کړي جرمني چې هغه $200 میلیونه مرستې کوي هغه به ونه کړي. په دغه شرایطو کې چې افغانستان له اقتصادي مشکلاتو سره هم مخامخ ده، له دې سره به راتلونکی حکومت څرنګه معامله کوي او څرنګه ورته پکار دي؟
زه فکر کوم چې دا مسائل باید اولویت باندې شي. ستونزې او غوښتنې هم د بین المللي ټولنې او هم د افغان ولس په څو برخو کې شته، چې یوه برخه یې تاسې د ښځو مسلې ته اشاره وکړه. ستونزې شته خو اولویت باندې به دا شوالی رامنځته کړي چې کارونه به منظم مخته ځي. موږ اوس چې په افغانستان کې د دغه مشکل سره مواجه یو چې یو حالات د نظامی اړخ داسې پراختیا یا انکشاف وکړي چې هغه د سولې د ورځ په ورځ د تامین شجوګه سي. د مثال په ډول توایم ک په اولویت باندې کې راوخو د مزیک پر مخ باندې د حقوقو د پرنسيبونو په اساس باندې اولین حق د حیات دی. د خدای فضل دی په دغه دوه تر ورځې کې د حیات حق ته توجه شوی د افغانستان کې مرګ میر ډیر نه دی شوی چې دا یو مثبت انکشاف دی او ډیر عالی. اوس اولویت بندی په حساب باندې اوس باید دې ته توجه وشي چې د هرج مرج مخه ونیول شي او حکومت یو عاجز سیر ځان ته غوره کړي. که د ښځو حقوق، د تعلیم حقوق او داسې مسایل د دې وخت شته چې مطرح شي په ډېر جدیت باندې، مثلا هغه وخت چې قانون اساسي جوړیږي دغه مسایل ځای دي چې باید مدني ټولنې او اجتماعي تفکرات ټول سره منسجم شي او د ښځو د حقوقو په کله باندې خپل نظریات غوښتنې چې په قانون اساسي کې تشکیل شي وسی. اوس چې په دغه پیلي حالت کې موږ و دغه سوال ته ضرورت نه لرو چې د ښځو حقوق به څنګه سي دي، د کوچنیانو حقوق به څنګه سي دي.
عارف صاحب محترم، دا ستاسو خبره زما په باور هم دقیقه ده چې دا خو ډېر مادي لري، ډېر څنګ لري چې د ښځو حقوق یعنی څه، لیکن فکر نه کوي چې دا عادي حقوق مثلا ک افغان جلی مکتب ته لاړ شي، فکر نه کوي چې د بهرنیانو او یا د هغو کسانو چې افغانستان سره مرستې کوي یو څه رضایت به حاصل شوی وي؟ یعنی دغه څه واړه ګامونه ته واخیستل شي.
زه فکر کوم دا کوچني مسایل ته داسې منفي اړخونه نجی پکار. اساسی کار خدا دی که د شوزو د حقوق د پاره څوک پرشته عمل کوي د دې حقوق باید په اساسي قانون کې تسجیل شي. براو خپل وخت باندې د دې لپاره باید منظم اقدامات وشي.
مننه راست. د خبرونه ورستیو تقریبا شی بیو وصولي سب کپلندو باندې لتا سو واورو مادوار کوم کارونه لمړی ټوب لري ستاسو په نظر چې وش؟
اول د کابل نظم ډیر زر باید وساتل شي، او نظم تر هغه وخت پورې نه ساتل کیږي تر څو چې مسؤلین نه وي معلوم شي. دوهم، دغه خبره ترې چې د کرزی صاحب، حکمتیار صاحب او ډاکټر صاحب عبد الله سره د دوی رواني دي مشورتي، دغه خبره باید ډیر زر نتیجه ورکړي. دا ونه زندول شي چې د منطقي ځین استخبارات، همسایه ځین استخبارات د دې مسایلو څخه سوء استفاده ونه کړي او افغانستان بل خونړۍ جګړې ته ټیل نه وي. دریمه خبره چې ډیره مهمه ده، هغه دنیا ده. طالب دا فکر نه کوي چې موږ خدای لرو، موږ امریکا څه کوو، موږ انګلستان څه کوو، موږ سعودي څه کوو، موږ امارات څه کوو. او موږ خدای لرو به شک چې لرو، الحمدلله تر نن ورځې پورې موږ ژوند کوو، اما بدون د دنیا نه یو مملکت نشي اداره کېدلی. بدون د دنیا نه یو مملکت، بدون د خو روابطو د دنیا سره یو مملکت امکان ناپذیره ده چې اداره شي او بیا خپل هیوادوال د هوساینې ژوند ته وباسي، خوشبختۍ ته وباسي، وطنوالو ته تحصیل، تعلیم، رشد، تکامل او لکه څنګه چې دنیا روانه ده، د اقل اسلامي دنیا په هغه رقم په افغانستان هم باید حرکت وکړي. بینان د دنیا سره باید د روابطو لپاره د دوی نظرونه د ټولو واخلي تر څو پراخ بنسټه هم شموله. رښتیا هم سعیده مقتدر دی، زه وایم چې دوی جنگ کړی دی شل کاله. اقتدار، اساسي اقتدار، طالب ته موږ دا اوس وایو چې مبارک دي، ته کامیاب شوی سعیده، اما تر څنګ هم شموله دولت جوړ کړه او د نورو نظریاتو ته هم احترام وکړه تر څو موږ وکولی شو په افغانستان کې هوسا ژوند وکړو، ټول 1.5 میلیونه وګړي، او د دوام مقاومت، د دریم مقاومت، د جګړو مخه په دغه کړونه باندې ونیول شي.
مننه اصولي صاحب. هیله جان ارشاد، تاسو په دغه څلورو ټکو چې اصولي صاحب یاد کړل څه ور زیاتوي؟
خدا اوس ډیر ضرور ده، ډیر لازمی ده د نجونو ته مکتب او خصوصي چې په کار کې دي ټول په تشویش کې دي چې موږ څنګه وکایا کار ته ځو نه ځو، موږ معاش څنګه کیږي، موږ عاید څنګه کیږي. دغه تشویش خلک لري، دا تشویش د طالبان موږ غږوال دي او په دې خلکو ته یا آرامي ورکي، قناعت ورکي او یا کار وکړي چې زر زر دغه حکومت سره راجم جوړ شي او خلک خپل کارو ته شروع کړي. دا اوس تاسو باور کې ما په کور کې پیسې نه سوس، بانک تړلی ده، زه اوس دوه ډېر مجبور یم څو بانکونه خلاصېږي چای ډوډۍ وخورم، او زه خو خیر بانک به پیسې لرم، هغه څوک هېڅ بیاهېڅ نه لري، یوازې معاش ته په تمه ده او معاشونه یې قطعه دي، هغه به پ څنګه کړي. دغه شیان ته د متوجه اوسي او اولي مشکلات دی حل کړي، نور مشکلات به خدای اسانه ورو ورو را حل کړي او مرکزي حکومت د زفت زره اعلان کړي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه دا
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانې او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.